پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته پخیر راغلاست. ستړي مسې نن د شنبې ورځ ده. د سور و منېټه ده نن د 1390 لمریز هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ یو رپورټ لرو. دغه تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې را سره اوسئ. اول به اجمال ان توار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره قسمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غړي سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونې خپور کړی د امنیت شورا دغو دریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپله د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او د هغې ملاتړ یې کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسره قسمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړي. غفاري د درغلۍ په تور له یوې میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلې دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړي. حال دا چې دا موضوع په شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې بخښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د لدی غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 33 لوړې شوې دي. دا ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکي هیواد دی تیل صفر ته راښکته کړي او دا همغږي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګناسیکارا نن وویل د پوست په ملاتړ پولیسو د سینتا مارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور د نډزی شوی. ګونا سیکارا ویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 1200 د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په مړو کې درې ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځانوښونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرکشوب لنه دا وختي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې دوی له دې کورې ځانوښونکو واسکټونه پوځي جامع او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 28مې ورځې د چاودنو مسولیت منلې چې په یو شمیر کلیساو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو اصلي هوټلونه یې په نخښه کړل. د 14 کې تر 2500 زیات کسان ووشل شو او لکتر لګ 1500 نور ټپیان شو.
دا ازادي رادیو د تاسیس مجدد خبرونه تر ویه بجې پوري اروي اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورت واوري.
مراجین او ملمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللې دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دې تر څنګ نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې تر څنګ مو د یو شمیر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. داس خبري است چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. د جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوی دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوې ولسی جرګې استازي به په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا دیش فیصد شدي هم برخه ولري. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاين کې دی. دوی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبري راغلي دي؟
بله فرشتنه، اوس چې وورس یعنی سبا ورس پاتې د سولې مشورتي لوی جرګې ته او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوال دراتګ بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسول اسد الله زمری نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی وو. نن هم تر دا غړې پورې کې د 1500 کسان رجستر کړي وي. نو د موږ مراجعین او ملمانه نور مر روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به د کې ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پر به کسان راشي چې لکه څنګه چې تاسو ویل ډیر سلنه به خزی وي. خو خغلی زمری ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پر د خزو ونده تقریبا 40 سلنه کسان خزن لیکنه کړی دا. یو شمیر میرمنې چې ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین احسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. و هم دې ته ما راغلی چې ګټه تر پورته کو خدای د وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په هم دې ته ما راغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه صد کرم ولسوالۍ نه. ان شاء الله مولسونه د مټول ولایتونو څلور دیر سو ولایتونو په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنی ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوي دي. د خار په واټونو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن وړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کی. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته روان دي او تیاری خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مال ده. مخکې له دې یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرایي رئیس عبدالله هم پکې دی، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره خویدل. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډه شاید وو په کابل په شارناو پارک کې، نن یو اعتراضیه غونډه وه او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شوي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانانو د سازمان رئیس صفي الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسان سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې ګډون کوي. خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پر مختګ کړي کنه ده کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې دي او نه غواړي چې د جرګې کې ګډون کوي او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بلې فرشته جان،
ډیر مننن تورمن صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کوم خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو ډیش فیصد لکه څنګه چې تورمن صاحب مویل ویل سی چې شذ به وینو کډ ونیم زره کسان ورته راغشتل سی وي ونیم سو به شذ وی. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډیر نه دی د شذ شمیر چې را مخ کې سی دی په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سب کریتور مانسه په کابل کې نن تعالات د مکتبونو رخصتي پانتونونو رخصتي دولتي دفترونو رخصتي د دغه جرګي چې مخکې سوي دي تل داسې په شهر کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خان سره مخامخ وي.
بله، د دغه جرګي لپاره د سباته د ثورتمو د مجاهدین د بریا ورځ د مخکې هم رخصتي ورځ اعلان د لاخورو سره غینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه د نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه د اونۍ تر روسي ورځ پر نوزه کنن هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو غنګونه کم ده په خار کې ولې هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی د خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته ولې رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکي هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب مننه کوو ورزو نسیم شفق ته، زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې د دې لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و، تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې لپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغې جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او حتی مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دې ته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نش کوله الزامی بانن لري تر مشوره پر خبره محدوده ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیږی چې په افغانستان کې نه نه فساد خلک د افغانستان صلح غوښتون کې دي نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداری دی نه کیږي بیا به ښه نتیجه منه لري او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لویه هیله د سولې پیله باندې دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې
کړي. څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2,500 کسان به د دوی عمده تمرکز به د مشورې په برخه کې د سولې په اړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي که په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه وي طبعا هغه نه اقتصاد دا خبره کوي چې جنګ د حل لاره نه ده ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغې جرګه کې برخه اخیستی وای بیا به اغیزه هم ډېره ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوری هم اوس په دې پوه ده چې چپ له سولې نه بله لار نشته ده.
کومو کسانو چې تحریم کړی یا کومو څیرو دا به څومره منفي اغیز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب و دغه کې بایکاټ کړی دی او بیا په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاسته هغوی هم بایکاټ کړی دی نور طبعا منفي تاثیر خو به خپله لري.
د سیاسي چارو له څارونکي شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو واورېده. اوس ورځو اجمل تورمان ته د دې ساعت د ازادي راډیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزنی ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس ډبره کې خودل شو. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي. دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنې، حاصل پورته کولې، پروسس، بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلی رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به یې ډېری ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د نوموړي په خبره مخکې له دې ورته مرکزونه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي وو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد رواردېږي. د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی. دی وایي له بده مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم مالونه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالیږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزوو. خاغلی علمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څو ځلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی.
او اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي. اسمت ساروان دا مسله کتلې ده او دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، نو که چیرې د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي، فکر کوي چې دا به د تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوی وکړي یا که څنګه؟
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړیو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړیو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر سرګندونه وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټانکونو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ترامپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو که په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړو، اوریدونکو ته به یو شاید ونوي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایران تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایران تیل اخلي له ایران د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د ثور په اومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. تاسو ټول ته دروېدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېښت کال وړاندې د 1950 مریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبش په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړه ولیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همداشان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تڼای وایي چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی، د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ار کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادرخان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادرخان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل سوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زرهدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده، متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخور له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونیستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال د وامو کړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
د سور پوما باندې په افغانستان کې کودتا سوې د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس او هغه د 1908 میلادی کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د پخواني شوروي د پلویانو کودتا چن لخوا ووژل سو او په افغانستان کې د سیاست یو بله سلسله پیل شوه. اوریدونکو تاسو دغه رپورټ کولای سئ چې زموږ پر پاڼه باندې وګورئ، ویل ولې د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اجمل انته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امنیت شورا د غدرې دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت نه کړي او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلي. د بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لار بند ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې په لسکونو اعتراض کوونکي له پرون راځي موټر نه پرېږدي چې پر دې لار تیر شي. په سریلانکا کې پولیس وای چې دوی د شپږو ماشومان په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی. پولیس سرګندوي چې دوی غوښتل د تیر ونې د یک شنبه ورځې د 14 په تړاو یو کور او پلټي خپلته 14 وشوي او د جسدونه یې ترلاسه کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای سعودي عربستان او د اوپک د سازمان نورو غړو هیوادونو د دغه غوښتنو سره سلا کړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیرغ کته شي.
اوریدونکو د خبرونې نورې څو دقیقې مو خپل همکارانو ته ورپریښې دي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي. دغه پروګرام هر اونۍ له ازادي راډیو خپریږي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې ورباندې کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هله چې روغو سی په روانه خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دي پیل شوي. په روانه خبرونه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 70 کیلوګرامه چرس نیولی چې په موټرو او استوګنې په کورونو کې پټ کړل شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور 8 کسان هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه بولی او پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له نشه یي مواد سره د مبارزې د نوی معین محمد هاشم اورتاق د معرفي کېدو پر مهال له نشه یي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نویو پلانونو په اړه خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي مواد سره د مبارزې معینیت وایي د دوی معینیت د یو لسو هدفونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په نیولو کې په سلو کې څلور شپېته ډیروالی راغلی دی. د لوګر ولایت پولیسو له وسلوالو قاچاق کوونکو سره 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د لوګر ولایت امنیه قومندان رحمه خدا مخلص رسنۍ ته ویل د نشي موادو وسلوالو قاچاق کوونکو 290 کیلوګرام نشي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټ کړی او په پام کې وچی د لوګر ولایت له خوشي ولسوالۍ څخه د هیواد جنوبي ولایتونو ته انتقال کړی چې له پولیسو سره تر وسلوالۍ نښتي وروسته قاچاق کوونکي وتښتیدل.
قاچاق برای مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشي موادو قاچاق کوونکي تل پر دې لار نشي مواد قاچاق کوي. خود دازل قاچاق کوونکي د دې ولسوالۍ په کافر دره سیمه کې له پولیسو سره مخ او تر یو ساعت وسلوالۍ جګړې وروسته له قاچاق کوونکو څخه 290 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول او موټر یې هم وسوځول شو.
قاچاق کوونکي ډیری وختونه نشي مواد د لوګر لارې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه جنوب ته قاچاق کوي او دونه روسي په خداده چی د حامد کرزي په هوایي ډګر کې 11 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې د یوې خزې په ګډون دوو کسانو غوښتل چې 11 کیلوګرامه هیروین په خپلو جامو او سفری بکسونو کې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو هڅې ډېرې شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوورولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: په داسې حال کې چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه لا اوس هم نه ده نهایي شوی.
د دیالاسو اتنایم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی.
دا به هم وره چې د کندهار ولی وای د کوکنارو د کښتونو د اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشي موادو قاچاق کوونکو ته اړولې.
د قان 3% په سلو کې د ګټه وړي.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت او د معتادینو د درملنې پر امکاناتو د دغه ولایت لوالي سره مرکه لرو.
موږ په اورزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پر ضرورت لرو د معتادینو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي.
له سلیمان اورو چې ولی د ملي اردو لیکو وشړل شو.
کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سم لایې.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه هم مهروي له ازادي رادیو سره پات شي.
دا د کومندان سره ټول باکس می خلاص کړ.
په دې بوجو یو څه شي دي
مهرباني وکړئ وی ګورئ.
اوس هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې یوونه کېږي چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو تر اوسه پورې هم د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه نه ده نهایي شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د وزارت د کوکنارو اړولو عملیاتي طرحه جوړه کړي خو د دفاع وزیر د نه لاسلیک کولو لامل د کوکنارو اړولو عملیات په رسمي توګه نه دي پیل شوی. امنیتي کارپوهان د امکاناتو کموالی او کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوکنارو اړولو د ځانګړو تشکیلاتو لمنځتل د دې لامل بولی چې د پام وړ کوکنار نه دی اړول شوی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترناکی وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې یا سیګار چړنې خي چې سخت کال بیا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او یو اونۍ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیخوهل هم پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه پورې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیاتي پلان نه دی نهایي شوی او د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې افغان ځواکونو د کوکنارو یو شمیر کښتونه اړولي دي. ښاغلی یادګاری زیاته کړه یوه ستونزه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له تشکیلاتو څخه د کوکنارو د کښتونو اړوونکې ځانګړې قطعه لري سوې او بله دا چې زموږ ډیری نظامي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي.
د دیالاسو اتنایم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی چې ډیر ژر به عملیات پیل شي. دا مهال زموږ ډیری ځواکونه په جګړه بوخت دي. په خوا موږ د کوکنارو د کښتونو اړولو په نوم د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت یو ځانګړي قطعه درلوده چې له بده مرغه اوس له منځه تللې او پر ځای د ولایتونو محلي ځواکونه د کوکنارو اړولو عملیات کوي.
د کورنی چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرې و اونۍ کې د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ پولیسو په نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او لخکرګاه ښار په څلورمه حوزه کې 202 هکتار ځمکه او دغه ډول د ننګرهار پولیسو په غنی خیلو، مهمندري او کوټ ولسوالیو کې 325 هکتار ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړې دي. تیر اونۍ په ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل شول چې لګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونو نیخ وهونکي دی ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د کوکنارو د کښتونو کچی او افغانستان او نړۍ ته د نشه یي موادو ګواښونو ته په پام سره له نشه یي موادو سره روانه مبارزه کافي نه بولي.
موږ پخوا دوه ډوله ځواکونه درلودل. یو یې هغه ځواکونه و چې له نشه یي موادو او احتیاط سره به یې مبارزه کوله، او د دې تر څنګ مو نور غښتلي ملاتړي ځواکونه هم درلودل، خو اوس دا ظرفیت ډېر ټیټ شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې موجود تشکیلات د نشه یي موادو له قاچاقو او لوجستیکي چارو سره د مبارزې لپاره کافي نه دي.
په داسې حال کې چې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه لګیا دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال دی ولایتونو ته هیڅ ډول ملاتړي ځواکونه نشي لیږلای چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوي.
محمد یاسترنکو چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو د پایل پاړه راپور را او را و په راپور کې مو واوریدل چې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. ورزو کندهار ولایت ته، په کندهار کې هم کوکنار حاصل ته رسیدلی، خو دولت تر اوسه پورې د کښتونو د اړولو کمپاین نه دی پیل کړی. د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي وزارت ورته له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې کښتونو د لمنځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړې. بلخوا د کندهار والی وایي چې د کوکنارو د کښتونو اړولو پر ځای څک کال خپل پام د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته اړوي. په دې اړه له سیمې صادق ریښتینی راپور راکوي.
د کندهار په میوند، خاکریز، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوي، خو په میوند، جړی او پنجبایي ولسوالیو کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کربندې له دې کښت څخه ډکې دي. د جړی او پنجبایي ولسوالیو دوو کربندګرو عزت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د حاصل ټولولو پر مهال ځایي قومندانان وسلوال طالبان او زورواکي ترې ونډه اخلي او ګټه یې قاچاقوړونکي وړي.
کړه کچ اکبر وړي یا نور اطرافو خلک ستاغه وړي. موږ ته خو لکه داسې طالبانو نه کومندانانو مخالفینو داسې په لرې منطقو کې خلک وړي. ورور موږ ته خو داسې ګټه نه رسېږي. سږ کال خو چې موږ کرل دي هغو نه ګټه ملازرته نه لویږي چې راوجي رسېږي چې اخسر و تن سره ورسېږي هغه ملازرته نه لویږي. سږ کال ولې نرخونه یې کم دي؟
موږ د مجبوري د خاطره کرلي دي. موږ بزګر خلک نو موږ نشو کولی چې په بل شي ځان وچلو، په دغو تاریکو باندې ځان چلوو.
دا مهال د کندهار په یو شمېر لویدیځو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت حاصل ټولول پیل سوي. د دې ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي تر اوسه د دوی سره د ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره ځکه کوکنار کرل سوي، خو وایي چې د تیرو دوو کالو وچکالۍ یې په تولید کې 42% کموالی راوستلی.
دا دوه کاله متواتر وچکالی وه او الحمدلله په تولید کې 42% کمښت راغلی و. او اوس هم انشاءالله زه تاته وعده درکوم چې امکان لري چې تیرو کالو په پرتله سږ کال کښت کم وي.
په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات وایي سږ کال افغان دولت د نشه یي توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاقوړونکي هدف ګرځوي چې نشه یي توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي.
اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان 3% په سلو کې د دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاقبران دي. موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د لمنځه وړلو او د هغو د مخنیوي دپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات وکړو.
که څه هم افغان دولت د نشه یي توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د لمنځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت کې ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0 9 9 15 30 40 0 9 9 15 55. اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام 100.15 او منځنۍ صفا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. ورزو روزګان ته، په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید او استعمال په اړه د دې ولایت لوالي څخه یې اورو. روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته کوکنار کرل کیږي. آندا چې د ولایت مقام په دیوال پورې ځمکه کې هم کوکنار کرل کیږي، او په ښار کې دننه هم نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. دا چې په روزګان ولایت کې ولی کوکنار ناړول کیږي، د متادینو د درملنې لپاره روختون ولی نشته، او ولی په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه نیول کیږي، په دې اړه مو د روزګان لوالي محمد شفیق سره مرکه کړي. او په پایل کې مو ترې پوښتلي چې په روزګان ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه څنګه روانه ده. یادونه ورده چې د روزګان ولی محمد شفیق په جی اسد الله مشهور دی.
ونویم کال کې تقریبا موږ د 15 څخه تر 9500 پورې په کوکنارو په کارولو کې کمبوت لرو، او د کوکنارو د اړولو په ارتباط زموږ سره هیڅ نوې همکاري نه ده سوې. هلته موږ ته بودیجه نه ده راکړل سوې چې کوکنار واړو.
تاسو ویل چې په تیر کال کې په روزګان کې د کوکنارو کښت کم شوی وو، د بلې خوا مو دا وویل چې مرکزي اداره ستاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې برخه کې، نو په تیر کال کې د کوکنارو کښت ولې را کم شو؟
موږ خلکو سره په وار وارو جلسې وکړلې، خلک مو وجه ته را دعوت کړل، علماو ته مو پیشنهاد وکړ، هغه پر منابرو باندې تبلیغات وکړه.
موږ د ځینې بزګرانو سره مرکه کړې دي. دوی وایي اساسي علت یې دا و چې وچکالي وه.
اتمن به وچکالي په دې باندې تاثیر پرېستلې، خو ډېرې سایډ دغه وایي چې موږ د خلکو سره په وار وارو مجالس کړي دي، خلک مو راغوښتي چې غونډې مو جوړې کړي دي، او د متنفذونو علماو په ذریعه مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دي.
دوی درې افتې وروسته به روزګان او په نور ولایتو کې د کوکنارو نیش شروع شي. خو لا تر اوسه پورې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی شروع شوی. د دې علت څه دی؟
ما مخکې درته وویل چې دا اړولو دپاره بودیجه نشته. کوکنار چې اړول کېږي هغه بودیجه غواړي. دغه دپاره ټرکتوران په کار دي، دغه دپاره پرسونل په کار دي، وته معاشات ورکول سي، تیل دي، مصارف دي.
روزګان ولایت کې داسې ځایونه هم شته چې هغه لږ امکانات غواړي. د مثال په ډول د ولایت مقام و جنوب ته دیوال په دیوال باندې کوکنار کرل شوی دي. آیا دغسې د لږو کوکنار اړول امکانات مستثر نه شته؟
کومه ساحه چې تا یاد کړه دا زموږ تر کنټرول لاندې ده. ما تر اوسه پورې هغه د کوکنارو ګل نه دی لیدلی.
یو بل ځای چې هغه په ترنکوټ کې دننه دی، هغه د روزګان کندار شارع کنډک دی. دغه کنډک څنګ ته هم کوکنار کرل شوی دا کوکنار ولې نه اړول کیږي؟
ما مخکې درته وویل چې که چیرې موږ هغه ځای پیدا کړو، ځکه که کوکنار کرل شوی هغه به موږ اړوي.
په ترنکوټ کې یو چوک تاریخ د چوک په نوم باندې یادیږي. هلته نشئی مواد خرڅیږي. د دې نشئی موادو د خرڅولو یا د قاچاق مخه ول نه نیول کیږي.
موږ یوازې د تاریخو دپاره نه، د امنیت په خاطر د په نورو ټولات چې په بار کې به ایجادېدل دغه دپاره ګرنیزون جوړ کړی دی. انشاءالله زه په دې باندې سل په سل کې مطمئن یم چې هلته په هغه شکل بش پخوا عام په دلته خرید و فروش د تاریخو کې دی، اوس به هغه شکل ونه لري. اوس به نه که چیرې سوي هم به ډېر پټ دا کار سوی. په هغه کې انشاءالله موږ په دغه تپه تلاش کړو چې دا بیخي د دې مخه ونیسو، په آینده کې به نه څوک واوري او نه به څوک وویني.
د ترنکوټ د سپین مسجد او د توری په سیمه کې هلته نشئی مواد خرڅیږي. که چیرې پولیس دا تعقیب کړي نو ډېر اسانه مخه نیولی شي. خو لا مخه نه نیول شوی. د دې لاته څه دی؟
موږ خاصه کتاب د دې لپاره جوړ کړی دی، یوازې د تاریخو لپاره نه، د نور مشکلاتو د حل لپاره هم. موږ کشفي ارګانونو ته هم وظیفه ورکړې ده، پولیسو ته هم ورکړې ده، ریاست امنیتي ملي ته هم په دې ارتباط وظیفه ورکړې شوې ده چې په دغه شانو پسې وګرځي تر څو د دغه مخه په کلي ونیول شي. دا چې پټ په یوه نامه یې دوکان خلاص کړی، په مخ کې یو شی شي، په آخر کې بل شی، کشفي ارګانونه به په دې پسې ګرځي، دا به پیدا کوي او په وختمن به د دې مخه نیسي.
په روزګان ولایت کې هم نشیان ډېر دي. دغه نشیانو موجودیت په روزګان کې پر امنیت باندې څونه ناوړه تاثیر کړی دی؟
دا هم پر امنیت باندې بد اثر کوي، هم د ولست وجو بار دی، هم د دولت وجو بار دی.
پر سنیو کې د سرپورنه هم خبره شوی چې په روزګان کې یو شمیر پولیس پنه شو اخته دي. په تیر بیا محلي پولیس په امنیتي ارګانو کې د نشه مخولې نه نیول کیږي.
در لس میاشت کیږي چې زه روزګان ته تللم. په اول اوایلو کې چې زه ولاړم په محلي پولیسو کې په ملي پولیسو کې دا معتادان بیخي زیات و. موږ چې په هغه وخت کې د دې معلومات وکړو تعداد یې 600 کسانو ته رسېدی، خو دا په کراره کراره د دې مخه نیولې ده. اوس بیخي دغه فیصدې او لس فیصدو ته برسې پاتې دي، نور به ټول ختم شوي یا به د هغه سپونو څخه ووتل یا د نشې پرې شولې. خو په دوه لرې ولسوالیو کې چې هغه په ولسوالۍ ته جذبه ورکولو دپاره هم کوشش روان دی.
روزګان او نورستان هغه ولایتونه دي چې د محتاجینو د علاج ځانګړي شفاخانې هلته نسته. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
موږ په روزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پورې ضرورت لرو د محتاجینو د مرکزو د تداوي دپاره چې مرکز جوړ سي. موږ کوشش کړی دی د بندوي ورځې مخکې زه په خپله د سیاتیامې د وزیر سره ملاقات درلودی. په دغه ارتباط مو ډیر بحث ورسره وکړي. هغه قانې سو چې په ویلو کې به موږ تاسو ته 100 بستره چپهخانه جوړه کړو. دا وعده راسره کړې ده او په دا به کرار کرار پسې لویو او غټو بیا چې تر څو ستاسو ستونزې حل سي.
د قاچاقو د مخنیوي دپاره تر اوسه څه سوي دي؟
موږ په کتی صورت تصمیم لرو چې د کاچاکو مخه په مطلق ونیسو. کومې لارې چې په هغو باندې د کاچاک تر کیږي هغه په دغه لارو څخه کاچاک یو خو په ځبې ولایت بل ولایت یا د یو ځای بل ځای څخه ځي. د هغو د مخنیوي دپاره موږ چک پوینټونه جوړ کړي دي. هغو ته مو پولیس ته توظیف کړي دي. وظیفه مو ورکړې ده چې هغه ځایو کې باندې دی تلاشي وکړي او د کاچاکو مخه ونیسي. او همداسې مو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړې ده چې هغه کسان چې کاچاک بران دي د هغو هغه کشف که او هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
د څه وخت راځي چې تاسو روزګان ته تللی یاست؟ کوم لوی قاچاقبر نیول سوی دی؟
لوی قاچاقبر نه دی نیول سوی، کوچني قاچاقبران نیول سوی دي. دا خور د پروشان نیول سوی دي. نشئی مواد هم ورسره نیول سوی دي. هغه ان شاء الله په لالند ورځو کې موږ میډیا پر مخ باندې ښکار کوو او هغه بسوزو.
د روزګان لوالی محمد شفیق سره موزموک د همکار عبدالنافع همت مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولای شي. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خاطرې وړ ده. د لغمان ولایت 22 کلن سلیمان په ملي اردو کې وظیفه درلوده. خو له 3 کالو راهیسې پودر اسکوي. دی وای چې لدندې شړلې او د خپل کور لنګي وزي خرڅوي تر څو نشي مواد پرې اخلي. دا چې د ولې نشو ته مخ کړه په ډېړې زموږ همکار محمد یاس ترنک ته کیسه کړي.
زما نوم سلیمان دی. د لغمان علي شنګونه بل درا کې اوسېږم. 22 کلن یم. اردو کې مې وظیفه او بس مستری وم. دا لنجر ویم انټرنیشنل مې دې مې جوړول بل دا سي مین پالو ما. اردو کې وظیفه او هیڅ څه نشه مې نه کول دی. خو بس کلی کې داسې دښمنی پیدا شو. پلار مې دښمن نه خو لګي د بس زم لاړم. بس انډیوالان مې و بس زه خو کور کې بندوم کنه دښمنداری او بس راتله بال ته شین اسکل تاریا او د پاوډر دی. خو ما ته ویل بس دا داسې شی دی هغه شی دی داسې ساتيریږي دا غسی بس نه پویدنو مړه بس اول کې خون راګي بیا پس تملی شو بیا د بدل کېږي دا چې وز مونږه ماغه سره بس کې نستل دم ولا ګول اسکل بس د پودر باندې دا درې کلو کې راغلم. دا داسې بغیرت شي دا کې بس اوس کې بس نمور دی دیګ نه پلار دی بس کمپل بستر دی دار چیرته شي بیخي سیستم نه استلې هم نو بس پودر به وای ژوندې هم نو هم مړوم بیخي ژوندګي نه مې زړه تور شو. پیسې مېسې هم خلاص اوس بیا دا غسیو غدا مالونه اوسې موزې دا خرڅاو کله چې کوم لري د پیش یو هغه می خرڅه ک صدر ته وایم نو بس چې رات لاس تر اتل هغه می خرڅول پیش بدن کې داسې تغیر راوستي خو بس نشم تلې پیش جګ ځای ته نشم قطه بس داسې سینا می بندې ده. په خوغه به میال د تعلیم مون ته راکول نه پیش سپور کم تکړه عمر شي کی ورزش به می کول خټټ داسې نه پز لري د ما که بس داسې جګورو کې به داسې پمنډه باندې ختم اوس دا زینا په لومنډه و انده زړه می ټوپو نه وای
او دا مردار شیخ زړه دا فلټرونه بندیږي کنه بس ځانونه دي درد کوي بس حالت دي خراب ده بس هغه وخ کی رواني په مخ باندې کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سم لاپی دا عملی کې شو بیا څوک در باندې اعتبار نه کوي خپل حالت تر زمونه دی خو هغه ما به ورته ویل چې دا شدې دغه به ویل نه وي نه دا شدې نه دي خورته دی سړی پی غورا کې غرور دی پوډری دا بل غرور ته دی څوک پی غور کوي کې پلانګې پوډری دا پسند دا پی غورونه خوشته کلی کې که بس دی پوډرونه باد شم پیش غزان ته خزه حکم خپل زندگی جوړه کم پیش په خپل وظیفه تلاړ شم 2000 افغانۍ می معاش پیش ډیر په خیمانه سبد دی کول
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د زهرو د کاروان د خبرونه درنو مینوالو د دې اوس د خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د نن ډرامي کې صدا چې پولیس پلار کې د جانان استاد موټر د تلاشي لپاره دروي پولیس تر لګ لټون وروسته په موټر کې داسې اڅه پیدا کوي چې جانان استاد هم نه پیژني دا چې دا ناشنا شه به چوي او وروسته به څه پیښي دا په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی
سلام علیکم استاد
و علیکم سلام
استاد دا 15 پارسل مالګه بدر سره یوسی
چیرته وړي
کندار ته
سمدا یو بیسو
کرایې سو کیږي
2500 افغانۍ بدر نه واخلم
2500 افغانۍ ډیر نه دي
څه ډیر دي بابا ل کابل به تر کندهار پورې ډیر لار ده
خاص سمدا سمدا خ نور نو زه بیغم شم
ام بیغم اوسا خدا را ته وای چی هلته چاته ورکو
ستان نمبر زما سره شتا زما نوم سرور خان دی په کندهار کې زما ملګری بصیر زنګ درته وهی او پښتنه درڅخه کوي چې د سرور خان مالګه دی راوړې ده کنه بس دغه زما ملګری دی مالګه به ورته وسپاري
سما ده
دا دی کرایه دی واخله
ښه ودرېږه زه وشمیرم او بالکل صحیح دی کور دی آباد
زه نو لاړم استاد دی خدای پامان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
و علیکم سلام
بصیر جان هغه مالګه مې درولې غلا
کوم ترانسپورتي شرکت ته مور کړی دا
هغه مخ کې چې مې مالګه درلې غلې و هغه شرکت دی
بس پوښوم
د موټروان نوم او موبایل شمیره په میسج کې درستوم که په کندهار کې ډیر ضرورت رسید مال ځنه واخله کنه ضرورت رسید زنګ مور وها بیخي د موبایل بند ک
بس تمام ده دغه څه وکم
استاد اجازه ده ده موټر تلاشی کړو
مهرباني وکړه کمانډان صاحب
دا ټول بکس خو دې خلاص کړ
په دوار سترګو کمانډان صاحب دا ده کمانډان صاحب ټول بکس می خلاص کړ
په دې بوجو یو څه شي دي
دا مال ګره کمانډان صاحب
ته و درېګه زه یو ګورم
مهرباني وکړه وی ګورئ
استاد ته خپل نه پوهې او کوم ګدې ده نه پوهانو ګمان کړای دی دا مال ګره کې هیروئین
څه شي هیروئین
هو هیروئین ولی ته یې نه وینې
دا خو مالګه وه هیروئین له کومه شول
تاسو خو مالګه رابر کړې وه کیدای شي په لارې کې پیریانو مالګه لرې کړې وي او بوجیو ته به هیروئین وراچولې وي ته اوس موږ غولوې ها
کمانډان صاحب خدای دې اوس نه راکوي چې تاسو به غولوم رښتیا وایم
نو ولې ځان داسې ناګار اچوې لکه په هېڅ څه خبر نه یې
کماندان صاحب قسم په خدای غزه خبر يم چې دا هیروین د چا دی او چا دلته راوړی دی.
ها عجیب دا والا موټر ستاده یا هیروین د بچا دی؟
کماندان صاحب زه رښتیا وایم، زه قسم دې کو په دې هیروینو خبر يم.
دا خبره بیا ما کوم کې وکړه چې دا هیروین ستانه و. اکبر
بلې کماندان صاحب.
راشد دې استاد لاسونه وروتړه او موټر ته پورته کړه چې کماندان یې ته بوزو.
سلام علیکم کماندان صاحب.
درنو اوریدونکو د همدی ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دیونی د زهرو کاروان خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 11 24 15.